라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 19 د 2014 میلادي کال د دسمبر 19 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزیر پاکستانی چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو اکمالتي لارې خلاصې نه کړي نو واشنگټن به له اسلام آباد سره پوځي مرستې بندې کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبری مجله کې راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه. ولسمشر حامد کرزای نن په جنوبی افریقا کې د نژادي توپیر ضد مبارز نیلسن منډلا ته د درناوي په مراسمو کې ګډون کوي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان او دیرش ملګري د افغانستان د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې که د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي نو د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ شوې موافقه به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزای نن په جنوبی افریقا کې د اپارتایډ یا نژادي توپیر ضد مبارزې سرلاري نیلسن منډلا ته د درناوي په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. ښاغلی کرزای پرون جنوبی افریقا ته روان شو. نیلسن منډلا د تیرې پنجشنبې په ماښام وفات شو. منډلا ته د درناوي مراسم د جوهانسبورګ ښار په ستر سټډیم یا لوبغالی کې ترسره کیږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو مشران برخه پکې واخلي. د نیلسن منډلا مړی به د راروانې یکشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لاره خلاصه نه کړي نو واشنگټن به له اسلام آباد سره خپلې پوځي مرستې وزنډوي. هیګل پرون اسلام آباد ته ولاړ. له صدر اعظم نواز شریف سره د ناټو د اکمالاتو پر لارو د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټه الوتکو پر حملو او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدای شي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان ملا جمعه ګل، ملا سیف الله او د هغو دیرش ملګري د سولې د پروګرام سره یو ځای شوي. دوی خپلې وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارلې او ژمنه یې کړې چې له جګړې به لاس واخلي. د پنجوایي امنیت قمندان پرون د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا کسان په ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې د حکومتي او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې که د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي حتی که دا بندیزونه تر شپږو میاشتو پورې عملي هم نشي د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ شوې موافقه به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. جواد ظریف چې له امریکایي مجلې ټایم سره خبرې کولې وویل تهران د جبر تر شرایطو لاندې خبرې نشي کولی. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د نومبر په 24مه نیټه په ژنیو کې یو موقت تړون لاسلیک کړ چې له مخې تهران د نړیوالې ټولنې د اقتصادي امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. خو یو شمیر امریکایي سناتورانو پر تهران د نویو بندیزونو د لګولو بحثونه راپورته کړي چې د ژنیو له موافقې د ایران د سرغړونې په صورت کې به شپږ میاشتې وروسته نافذ شي. سپینې ماڼۍ له دې نظر سره مخالفت څرګند کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ویکتور یاناکوویچ ته په دې هیواد کې د زیاتېدونکي سیاسي بحران او د تشدد د امکان په اړه د واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې. له سپینې ماڼۍ څخه خپره شوې اعلامیه وایي جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی بایدن ویلي تشدد په ډیموکراتیکو ټولنو کې ځای نه لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون خلاف کار دی. بایدن ټینګار کړی چې په پلازمینه کیف کې د وضعیت ژر تر ژره کراري او د اپوزیسیون له رهبرانو سره د مذاکرو پیل ته اړتیا شته. بایدن ویلی د اوکراین د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ خبرې باید په دې اړه یو ګډ نظر رامنځته کړي چې دا هیواد څنګه له اوسني وضعیت د وتلو لپاره پرمختګ وکړي. د ترکیې پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې له کوردي مظاهرتچیانو سره په نښتو کې له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او د ربړینو یا ربري ګولیو ډزې وکړې. ترکیې چارواکي وایي پرون په یوکسیکوفا ښار کې په دې پیښه کې دوه تنه مظاهرتچیان ووژل شول. ویل کیږي چې مظاهرتچیانو یو شمیر عسکر د لنډې مودې لپاره نیولي وو. د ترکیې په دې سیمه کې میشت کردان له تیرو څلور ورځو راهیسې مظاهرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد د یو عمده او مهم خبري آژانس ریا نوستي د بندېدو امر وکړ. ریا نوستي د روسیې له مهمو خبري آژانسونو څخه دی. په عین حال کې د روسیې حکومتي راډیو د روسیې غږ ته امر شوی چې خپرونې بندې کړي. د ولسمشر پوتین د ادارې او مقام ویلي د دې کار هدف د مالي لګښتونو کمول دي. خو د ریا نوستي خبري آژانس وایي چې دا وروستی اقدام په روسیه کې د مطبوعاتو په وړاندې د حکومت د پالیسۍ د بدلون پر اساس شوی. قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واورېدل. اوس هم د پلازمېنې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
دا افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه یو. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه دوه ویشت ټیټه اته. په مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه دوه. په مزار شریف کې به اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه اتلس ټیټه شپږ. او په جلال آباد کې به هم اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه شل ټیټه نه.
قدر مناوریدونکو خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل و. د وخت سهار اوه بجې اوه دقیقې د تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د دې خپرونې په دوام کې و باورې چې د امریکا دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې که پاکستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو اکمالاتي لاره خلاصه نه کړي، نو واشنگټن به له اسلام آباد سره پوځي مرستې بندې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغانستان هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند په کجکي بند کې دوهم توربین نصبېږي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به د اوکراین د روان بحران په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر له اندېښنو خبر شي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات هم لرو. د امریکا دفاع وزیر چک هاګل پرون پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او د پوځ له نوي مشر جنرال راهیر شریف سره ولیدل. د راپورونو له مخې هاګل خبرداری ورکړ چې که پاکستان د ناتو پر مخ تړلې لاره خلاصه نه کړي، نو د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې به خراب شي او امریکا به له پاکستان سره مالي مرستې وځنډوي. هاګل همداراز په قبایلي سیمو کې د دې نړیوالو تروریستي ډلو او حقاني شبکې په اړه هم اندېښنه ښودلې. په دې اړه تفصیل په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هاګل د پاکستان دولتي مقامات ته خبرداری ورکړی چې که چیرې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو پر مخ تړلې لار خلاصه نشي، نو ښایي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په سیاسي اړیکې خراب شي. پاکستانی رسنۍ د پاکستان د امنیتي مسؤلینو له قوله لیکي د دوشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته د خپل څو ساعتني سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوځ له نوي مشر جنرال راهید شریف سره په لیدنه کې خبرداري ورکړي چې که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د اکمالاتي لار خلاصه نشي، نو ښایي امریکا به پاکستان ته مالي مرستې وځنډوي. نوموړي همداراز د افغانستان پولي ته سیرمه په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پښتون اندېښنه ښودلې او دا یې د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بللې. راپورونه د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو له قوله لیکي پاکستانی مقاماتو چک هاګل ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د تورخم له لارې د ناټو د اکمالاتي لار د بیرته پرانستلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته په خیبر پختونخوا کې د دغو بریدونو په ضد د اعتراض په ډول په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې اکمالتي لار بنده کړې ده. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په 23مه نیټه د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په ضد جوړ شوې جلسې ته د وینا پر مهال ویلي وو. په خیبر پختونخوا کې به په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په مخ اکمالاتي لار تر هغې بندوي تر څو چې امریکا موږ سره ژمنه وکړي چې پر قبایلي سیمو به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. خو د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې د نړیوالو ترهګرو مرکزونه دي چې له دغه ځایه په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او د دغه هیواد پر ملي اردو بریدونه کوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته د مالی مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی چې دغه هیواد د ناوړه اقتصاد او د برېښنایي انرژۍ د کمښت له ستونزو سره مخ دی او د امریکا متحده ایالات هر کال د تروریزم پر ضد مبارزه کې د مرستې او یو لړ نورو پرمختیایي پروژو په لړ کې پاکستان ته میلیونونه ډالر ورکوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو این ڈی پی وایي په افغانستان کې له اداري فساد سره د نړیوالې ټولنې او افغان چارواکو هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د دې ادارې استازي پرون د پوهنې او عدلي وزارتونو او د افغانستان د کنټرول او څارنې له ادارې سره د یو تړون د لاسلیک پر وخت وویل چې اداري فساد اوس هم د دې هیواد د خلکو لپاره یوه لویه ستونزه ده. د دې تړون له مخې یو این ڈی پی د پوهنې وزارت ته 10.5 میلیونه ډالر ورکوي څو په دې وزارت کې له فساد سره د جدي مبارزې لارې چارې پیاوړې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند دا راپور برابر کړی.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره کله افغان حکومت سره د اداري فساد مخنیوي لپاره د خپلې نوې مرستې تړون لاسلیک کوي، خو دا هم مني چې دغه هڅو یې ښه نتیجه نه ده ورکړې. د دې ادارې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ د پوهنې او عدلي وزارتونو او د افغانستان د کنټرول او څارنې له ادارې سره د افغانستان د روڼتیا د نوښت پروګرام د تړون د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې اداري فساد اوس هم د افغانانو په ژوند کې یو ګواښ دی. په افغانستان کې د یو این ڈی پی استازي مارک بودین وویل چې د افغان چارواکو او نړیوالو مرسته کوونکو کوششونو لا هم له اداري فساد سره مبارزه نه ده بریالي کړې.
د افغانستان عام خلک تر اوسه د فساد د مخنیوي په برخه کې کوم مثبت بدلون نه ویني. دا د تیرو کلونو په څیر هم داسې دوام لري. دوی دا هم وایي چې تر اوسه د افغان حکومت او اړوندو ادارو هڅې د فساد د مخنیوي په برخه کې عملي شوي نه دي. موږ باید دې ته اندېښنه ولرو چې افغانانو ته مڅ نه دي کړي. اداري فساد، خراب امنیت او فقر هغه څه دي چې د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د افغانستان د روڼتیا د نوښت پروګرام د تړون له مخې د پوهنې وزارت ته 10.5 میلیونه ډالر د راتلونکو درو کلونو لپاره ورکوي چې په همدې وزارت کې د اداري فساد امکانات له منځه یوسي، له اداري فساد څخه د خلکو شکایتونه په ښه ډول واوري او ورسره د کورنی کنټرول او څارنې لارې غښتلې کړي. د افغانستان د عدلي وزارت او د کنټرول او څار اداره به د دې پروژو څارنه کوي. د دې تړون تر لاسلیک کولو څو ورځې مخکې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې ویل په افغانستان کې اداري فساد ته تیر کال په پرتله ډیر سوی دی. د سازمان په نړۍ کې اداري فساد په یو لیست کې چې له صفر تر یو سلواوی پر رسیږي تعریف کړي چې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا پکې هغه هیوادونه دي چې اداري فساد پکې بیخي ډیر دی او افغانستان په دې لیست کې 155 مقام لري. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق ورداک د یاتړون د لاسلیک کولو پر وخت د شفافیت د نړیوال سازمان او نورو ادارو دغه ډول راپورونه رد کړل. ښاغلی ورداک وایي نړیوال ادارو ته د افغانستان عاید او لګښت نه دی معلوم او نه هم له افغان دولت سره حساب کړي، نو ځکه راپور غلط دی. د یو ان ډی سی پی نړیوال اداره ده که د یو ان ډی سی پی او یا هم د یو ان او ډی سی اداري دي، دوی څنګه ادعا کولی سي چې افغانستان په غورستوي هیوادونو کې راځي چې اداري فساد پکې ډیر دی؟ دغه ادعا بیخي غلط ده. که عاید او لګښت معلوم سوی وي او هغه څه چې په منځ کې پاتې دي او سرغړونه سوی وي دا شفاف حالت نه دی. خو که عاید معلوم نه وي، له افغان دولت سره حساب نه وي سوی، دا نو خدای له تاسو سره نه مني او نه هم هیڅ میکانیزم او نړیوال مدیریت. عاید او لګښت باید معلوم وي.
معلوم بشه.
پا
په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې علي ادارې او افغان ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې ویلي چې په دې هیواد کې د اداري فساد یو لوی برخه د نړیوالو په قراردادونو کې ده. د راپورونو له مخې په اداري فساد کې د ډیرو شکلو کسانو دوسیې یوازې جوړیږي، څارنوالي دا کسان محکمې ته نور پیژني او وایي چې زیات معلوماتو او اسنادو ته اړتیا ده. افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په افغانستان کې د اداري فساد مخنیوي لپاره بیلابیل ادارې جوړې کړي، خو خلک وایي دغو کوششونو هغه نتیجه نه ده ورکړې چې دوی غواړي.
د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسمشر حامد کرزی نن په جنوبي افریقا کې د اپارتایډ یا نژادي توپیر ضد مبارزې سرلاري نیلسن منډلا ته د درناوي په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا دفاع وزیر چاک هاګل پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د ډیرن نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې خلاصې نه کړي، نو ښایي واشنگټن له اسلام آباد سره خپلې پوځي مرستې وځنډوي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان ملا جمعه ګل، ملا سیف الله او دیرش تنه ملګري د حکومت د سولې له پروګرام سره یوځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې که د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي، حتی که دا بندیزونه تر شپږو میاشتو پورې عملي هم نشي، د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ شوې موافقه به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سره په ټلیفوني خبرو کې په دې هیواد کې د زیاتېدونکي سیاسي بحران او د تشدد د امکان په اړه د واشنگټن اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیې پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې له کوردي مظاهرچیانو سره په نښتو کې له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی او د ربړي ګولیو ډزې کړي. ترکیې چارواکي وایي چې پرون په یوکسیکوف ښار کې په دې پیښه کې دوه تنه مظاهرچیان ووژل شول. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد د یو عمده خبری آژانس ریانوستی د بندېدو امر وکړ. ریانوستی د روسیې د مهمو خبرونو خبری آژانسونو څخه دی. حکومت وایي چې دا کار د مالی لګښتونو د کمولو په هدف شوی، خو ریانوستی خبری آژانس وایي چې دا اقدام په روسیه کې د مطبوعاتو په وړاندې د حکومت د پالیسۍ د بدلون پر اساس شوی. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوي مطالبو مخکتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د اختلافاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې کابل او واشنگټن د امنیتي تړون په اړه په خپلو کې جنجال لري، ولسمشر کرزی له ایران سره د امنیتی او اقتصادي همکاریو د موافقې په برابرولو سلا کړې ده. نیویارک ټایمز لیکلی له ایران څخه د ورځني سفر په لړ کې حامد کرزی نه یوازې دا چې خپل ایراني سیال سره وکتل، بلکې په لویدیځو متحدانو ته چې په دې وروستیو اونیو کې ورسره په شخړه کې ښکیل دي ټکان ورکړ. د ورځپاڼې په وینا سره لدی چې افغان ولسمشر او د هغه ټیم ټینګار کوي چې له امریکا سره امنیتی تړون به په نهایت کې لاسلیک شي، خو افغان مقامات او امریکایي چارواکي د روان میلادي کال له پای ته رسیدو د مخه د دې تړون د لاسلیک کېدو چانس کم ګڼي. نیویارک ټایمز زیاتوي په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ جنجال دوام لري، افغان ولسمشر په ښکاره د سیمه ییزو اړیکو په پراخولو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په وینا حامد کرزی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره کتنه درلوده او په نږدې راتلونکي کې هند ته ځي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بله برخه کې عدالت ته د افغانستان د ښځو د لاسرسي په برخه کې د موجوده خنډونو په اړه یو مطلب خپور کړی. نیویارک ټایمز د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ په حواله لیکي د ښځو د حقونو د افغان او نړیوالو ادارو د پراخو هڅو سره سره بیا هم عدالت ته د هغو افغان ښځو چې ناوړه چلند ورسره شوی دی د لاسرسي په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په حواله وړاندې لیکي افغان پولیسو او څارنوالانو په خپلو رسمي راپورونو کې ویلي چې د تیر کال په مقایسه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 28% کې زیات شوی، خو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بیا عدلي تعقیب یوازې 2% کې پر ځای شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د 2014 کال لرسیدو د مخه له افغانستان سره په دوامدار توګه د نړیوالو د مالی مرستو کمیدو او دغه کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پلان داسې اندېښنې پیدا کړي چې ښایي د افغان ښځو په تیره بیا د هغو چې په اسانۍ سره له ستونزو سره مخامخ کیږي کړاوونه به زیات شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې جیورجید اګنګنن نیویارک ټایمز ته ویلي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په کمیدو دا خطر پیدا شوی چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه له منځه لاړ شي. د نوموړي په وینا د افغان ښځو د حقونو د منځه تلو نښې نښانې لا د مخه تر سترګو کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د برښنا شرکت له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د 2015 کال تر پایه د هلمند په کجکی بند کې دوهم توربین نصبېږي. چارواکي وایي له دې سره به د کجکی بند د برښنا ظرفیت له 250 څخه 500 میگاواټو ته پورته شي.
د برښنا شرکت وایي چې د دې نوي تړون له مخې به د کجکی په بند 15 میلیونه ډالر نور ولګول سي. د برښنا شرکت رئیس عبدالرزاق سمدی وایي چې د دې پروژې لګښت هم د امریکا د متحده ایالاتو پراختیايي اداره ورکوي او د جی اف ای کنسلټینګ په نوم یو بهرنی کمپنۍ به یې تطبیق کړي. د دوشنبه په ورځ د برښنا شرکت او یادې کمپنۍ ترمنځ په دې اړه تړون هم لاسلیک شو. نوموړي وویل چې د دې پروژې په لومړۍ مرحله کې به 4 میلیونه ډالر د کجکی بند کې د برښنا د دویم توربین او ماشینونو د نسبولو پارزونه ولګیږي. د شاغلی سمدی پوینا د 2015 کال تر پایه په کجکی بند کې دویم توربین نصب سي.
د جی اف ای یو کمپنی برنداس
د وای جی اف ای چې دا طلبي وړه ده لدې کمپنی سره قرارداد کوو چې دوی هم مشاورین دي او هم ورسته پروژه تطبیقوي. دغه 15 ډالر چې دا پروژه لري ټول دوه پکیج ده. یو پکیج د مطالعه برخه ده چې څه کم بوت وي هغه پر کوي او دغه شل میگاواټ چې کجکی کې اضافه کیږي کمه برېښنا نه ده، ډېره زیاته برېښنا ده. د هلمند د کجکی بند مهال شل میگاواټ برېښنا د هلمند ځینو سیمو ته ورکوي او 12 میگاواټ د کندهار ښار ته ورکوي. شاغلی سمدی ویل چې که د کجکی په بند کې لا زیات کار وسی ظرفیت 150 میگاواټ برېښنا ته هم رسیدای سي، نور ولایتونو ته هم برېښنا ورکولای سي. د برېښنا شرکت د معلومات له مخې د کجکی بند په 1990 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته جوړ شوی و، خو نامنې د دې بند د جوړېدو په مخ کې لوی خنډ بلل کېږي. هلمند د افغانستان یو له ناکرار ولایتونو څخه بلل کیږي. په 1300 کلونو کې هم امریکا د دې بند بیا رغوین لپاره ځینې کارونه کړي خو نامنوي ورته ستونزې جوړې کړي. په 2008 کال کې د دې بند یو توربین ته د موادو د لړډول لپاره 2000 برتنوي عسكر موظف سی وو چې په 15 ورځو کې دا مواد ورسول، خو هغه وخت د دې توربین د جوړېدو کار پاتې شو، ځکه هغه چینایي کمپنۍ چې د دې توربین د جوړولو کار پر مخ وړه د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه کډه شو. اوس هم معلومه نه ده چې پروانو امنیتی شرایط کې به د کجکی په بند کې د برښنا دویم توربین نصب سي او کنه دا بند به همداسې نیمګړی پاتې سي.
د هلمند ولایت په کجکی بند کې د دوهم توربین د نصبولو په اړه د سید کمال شاه عارف راپور مو اوریده. په کندهار کې د دوه قومندانانو په ګډون ډېر وسلوال طالبان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. د وسلوالو پرون خپلې وسلې د ډایاک پروګرام ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې نور به د دولت په وړاندې نه جنګیږي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د ملا جمعه ګل او ملا سیف الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو دغه دیش کسیزي وسلوالي ډلې د دوشنبه په ورځ په پنجوایي ولسوالۍ کې خپلې وسلې د ډایاک یا د بي وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. د پنجوایي ولسوالۍ د امنیت کمانډان سلطان محمد خبري اعلان وویل چې دغه وسلوالو د کندهار په جړی او پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه کول.
پښتون لپاره یو مهم کمانډان دی دا سیفلاس دی دا کمانډان دا جمهور څنګه دا دغه جمهور د مامور کمانډان دی جمله دې څنګه پر وسره راړه دی د خپل سره وسره
د سولې د بهیر سره یو ځای سو وسلوال واده وکړي چې نور به د دولت په مقابل کې نه جنګیږي. د غراز ولایتي چارواکو پر هغه وسلوالو طالبانو چې دا محل د افغان دولت په مقابل کې ولاړ دي هم د سولې جاغ وکړه او د نراتلو پر مهال یې پوځي قوي تګلاره د هغوی جواب وبلی.
دولت سره همکاري کوم او کار کوم والا دا
هر څوک چې د توپک جوړ دي او د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره یو ځای کیږي خدای دې هر کله راولي. اما که نه راځي تاسو وینئ چې موږ په امنیتي لحاظ ورځ په ورځ تقوی کیږو او که خارجي دښمن وي که داخلي دښمن وي موږ ورسره جنګېدلی سو د جنګ طاقت لرو.
دا په کندهار کې تر اوږده ځان وروسته د وسلوالو طالبانو لومړۍ ډله ده چې د سولې د پروسې سره یو ځای کیږي.
حقیقت څه دی؟
موږ خو نه غواړو چې په افغانستان کې دوه بیل حکومتونه وي. د سولې خبرې هر چېرته سي کېږي، شرط دا نه ده چې دا به حتما په یو وجه کې کېږي. دا کېدلی سي ترکیه کې وسي، دا کېدلی سي سعودي عربستان کې وسي، دا کېدلی سي هر بل چېرته وسي. ستاسو په نظر امریکا څه رول لوبولی چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې؟ د دنیا د یو ستر طاقت په توګه له افغانستان سره نږدې اړیکې لري، په منطقه کې هم هډې لري.
د سولې علي شورا د درالانشاء له مشر معصوم ستانکزي سره دغه مرکه د دې اونۍ د حقیقت څه دی په پروګرام کې. دا پروګرام د چهارشنبې د 2 بجو او د پنجشنبې ورځې د 10 بجو په خبرونه کې.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه نننۍ په زړه پورې خبرې اترې درته اورو. خو له هغه مخکې د دې سهارنۍ خبرې مجلې ورستای راپور. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر یا ویکتور یاناکوویچ ته ټلیفون کړی او په دې هیواد کې د زیاتېدونکو سیاسي بحران په اړه یې د واشنگټن اندېښنې ورسره شریکې کړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې په حواله جو بایدن د اوکراین ولسمشر ته ویلي چې خشونت په ډیموکراتیکو ټولنو کې ځای نه لري. د فرشته جلالزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون د یوکراین ولسمشر ته په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې په کیف کې د وضعیت ژر تر ژره کراري او د اپوزیسیون د رهبرانو سره د خبرو پیل ته اړتیا ده. بایدن ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ خبرې باید په دې اړه چې یوکراین څنګه له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره پرمختګ کولای شي یو ګډ توافق رامنځته کړي. په یوکراین کې د تیرو درې اونیو راهیسې د جمهور رئیس یانوکوویچ د دې پریکړې پر ضد چې د اروپایي اتحادیه او کیف ترمنځ د آزاد تجارت او ګډ شراکت موافقه رد کړه مظاهره روان دي. د اروپایي اتحادیه غړو هیوادو هم پر یوکرایني چارواکو ژغ کړی چې د مظاهره کوونکو پر ضد له تشدد ډډه وکړي. لیتوانیا چې اوسمهال د اروپایي اتحادیه دورې مشر دی، خبرداري ورکړی چې د مظاهره کوونکو پر وړاندې خشونت به د خبرو لپاره ټول لارې بندې کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشره کاترین اشتن یوکرین ته ځي څو هلته د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي. د میرمن اشتن ویاندي مایا کوچیان چې پرون خبري اعلان ته وویل:
I can first of all confirm that the High Representative
در هر څه مخکې غواړم دا تایید کړم چې د اروپایي اتحادیه ستر استازي کاترین اشتن به د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په کیف کې وي. هغه به په روان وضعیت کې د ټولو عمده لوریو یعنی حکومت، اپوزیسیون او مدني ټولنې استازي وګوري. په یوکرین کې د اپوزیسیون ګوند پرون ویل چې د مظاهرو ضد وسلوال پولیس په کیف کې د دوی دفتر ته په زور ورننوتي او د کمپیوټرو په شمول هلته موجود وسایل یې وړي دي. خو د یوکرین د کورنیو چارو وزارت د پولیسو مداخله رد کړې او وایي چې دا عملیات د جنایي تحقیقاتو په ارتباط شوې دي. د اپوزیسیون د یوه ګوند اودار مشر ویتالی کلیچکو د مظاهرو ضد پولیسو څخه غوښتنه کړې چې له زوره د کار نه اخلي. کلیچکو خبرداری ورکړی چې که پولیسو د مظاهرو د بندولو هڅې په خشونت بدلې کړي، مسؤلیت به یې د جمهور رئیس یانوکوویچ په غاړه وي.
نوم عبد الله خان، ولایت زابل.
ته وصلت په زابل کې وسیتل د کابل کې؟
نو زابل کې وسیر.
څه کاروبار کوي هلته؟
زاله ته سولې شورا غړیم.
کوم کارونه کوي هلته تاسو؟
مرکې کوي، یو خلکو مشکلات راشي، یو ټیشي راشي، یو خلکو رساله ټوله وو بیرته په ما باندې کې خلاصي او چې کوم لاس مات شي د لاس پور معلوم ده، څوک غرش مات کې دغه پور معلوم ده.
مکتبونه څنګه دی هلته؟
مکتبونه پستا خو ډیر نسته، اکثر مکتبونه باندې.
هغه به دین جنو دي کې الکانو
داخل دي شار کې دي، هم دین جنو سته هم دي الکانو سته او بهر کې بیا نسته.
تاسو د کورن جنو درس وایي؟
اما شما نه وایي. و
څوم سنف کې دي؟
پنځم شپږم نم داسم کې دي.
ها بیا څنګه تر اخره وایي کنه؟
وایي تر اخره به وایي ان شاء الله.
تاسو بخار کې اوسئ؟
وو بازار کې اوسئ.
ځین خلک د انجنیست شپږم او مو پوری مکتب وي بل غیستې نه پی وایي. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
څه کار ما په نظر نه ده، زما ستره وخت دی وایي چې مو ډاکټر سي نور کارونه بلاسې. زه خپل خط نه لرم، کوشش کوم کوم انجنیر دي کوم الکان دي ټول مکتب ته د چولې دي وایي.
تاسو خپل درس نه ویلې کنه؟ څومره اوس پیمانه
ونا پښمانه يم چې اوس اخستل کېده. زه ډېر مزکل لرم، ارتور جایدار لرم، دوري دا باندې ما په دا درس وکړی وې چې دا درس ما تر ور کړی دی.
څومره تای ضرورت یې ساس کړی دی؟
ډېر پښمانه يم. اوس په وخت کې مې سیده وای ذاتي مې دلته مې به یو ورځ ملي خړل دا بل ورځ به مې درس وایو. دونه پښمانه يم.
یعنی وست نکی گیست بیاد در شروع که یاد سووی؟
وست پار میشتن گو که یادی که نم در خون را که ایسی چیری را کاغذ یا اولیکی آغاز را خلم گیر که چه هم از دوی تیوه من در اتوه دون خون را که
در لحوه چی بیرون دیده بیلیسی؟
ده کم کمی ویلیسی
کم جای غلط که پیدا کولیسی بیرتا؟
وو دغش پیدا کولیسی
ښه یعنی که کوشش مو کې اوسم ته کولای شئ چې یو څه زده کړئ کنه
زړه مې غواړي چې زه هم څه زده کړم وایم دا بیا سوادي کورس کې باید د سهار وخت منظم شي ښه وایم
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي خبرونه راپورونه مرکه تحلیلونه تصویرونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه لوستای او لیدلای شئ د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org د وخت د سهار 9:00 او 30 دقیقې دی یو بل نیم ساعت خبري مجله هم لرو چې سید سمی